ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلام شیخ خضر منو ریدونکو او خره خلاص دا وساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي نن د چهارشمې ورځ 2014 کال د جون د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې 15 او دلته په واشنگتن کې د سحر 9 بجې دي ستاسو قربانی یو زمونه شهید
او زم بختور شه
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
افغان حکومت د امریکای او ائتلافي هیوادونو لخوا افغان ملی اردو یا فوز سره د 2000 کال پورې د مالی مرستو ورکولو هر کله کړي د افغان صدرتي مانی ویان د واخان مینفال وای
موش د امریکا د متحده ایالاتو مرستې او تر څنګه د شمالي اتلانتیک د تړونی او ناتو مرستې د اوس مهال لپاره د افغانستان د امنیتي او پګټ باندې بول
د پاکستان د پوز ویان وای تورخم کې په لنجمنه دروازه جوړولو کار روان دی اخوا په کابل کې د پولی په اړه د اسلام آباد د تګلارې پر ضد نن احتجاجي مظاهری شوې دي
دا غږ د پاکستان د مشهور قوال امجد صابری دی نوموړی نن په کراچۍ کې نامعلومه کسانو وژلی امجد صابری باندې په کال 2014 کې د مذهبي سپکاوي تور لګېدلی و
سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
افغانستان د امریکای او ائتلافي هیوادونو لخوا د افغان پوز یا ملي اردو سره د کال 2000 پورې د مالی مرستو ورکولو تود هرکلی کړی دی افغان چارواکي وایي دا به په هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه کې د افغان قواو لویه مرسته وکړي د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان میلپال ویلی دی دا د هغه ستراتیژیکي تړون برخه ده چې د امریکا او افغانستان ترمنځ موجوده ده افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری هم د امریکا د مرستو هرکلی کړی او ویلی دی افغان فوز یا ملی اردو په دې وخت کې همداسې مرستو ته اړتیا لرله
د پاکستان پوز د ویاندې ادارې مشر لفټنن جنرال اسم باجوا ویلي د تورخم دروازې په جوړولو کار روان دی او له افغانستان سره د تګ راتګ په نورو لارو هم دروازې جوړوي نوموړي دا مهال د پاکستان پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف سره د آلمان په سفر دی او هلته یې دا خبرې د پاکستاني مطبوعاتو سره کړي دي اخوانن په کابل کې په سلګونو کسانو د پاکستان د تګلارې پر ضد مظاهری کړي دي او په تورخم کې د پاکستان وروستۍ تیری یې سخته غندنه کړې ده او د دې ترڅنګ دا چې د ملګرو ملتونو څخه یې غوښتنه کړې چې پاکستان دې د نړیوالو اصولونو پابند کړي په دې حکله باندې نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د کابل نه حکمل روان په دې رپورټ کې
په کابل کې د پاکستان د وروستیو اقداماتو پر وړاندې ستر غبرګون څرګند شو دلته په کابل کې سلګونه خلک په دې موخه راټول شوي څو په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د تاسیساتو جوړول وغندي او خپل ملي امنیتي ځواکونه وستایي شاوخه یو و نه وړاندې په تورخم کې پاکستان غوښتل چې دروازه او تاسیسات جوړ کړي خو د افغان ځواکونو تر مخنیوي وروسته په سیمه کې جګړه ونښته او تر څلورو ورځو یې په وقفهیي شکل دوام وکړ حکمل روان امریکا غږ ډیوه رادیو کابل
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځانګړي استازي محمود سیخل وایي چې په تورخم د پاکستان هلې ځلې نړیوال امنیت ته ګواښ رامنځته کوي سیخل دغه څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي غونډې ته په خپله وینا کې کړي دي هغه دا څرګندونې په داسې حال کړي چې تېره اونۍ پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ په کرخه تورخم دروازې او نورو تاسیساتو د جوړولو هڅه وکړه چې د افغان ځواکونو له خوا یې مخه ونیول شول د افغانستان خبري اژانس په ژواک د شروع په ورځ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي له خولې خبر ورکړی چې په تورخم کې د پاکستان غیر ضروري تحرکات نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت له ګواښ سره مخ کوي هغه ویلي دي د پاکستان د دغو تحرکاتو له امله د ډیورنډ کرخې په دواړو غاړو کې حالات کړکېچن شوی دی هغه زیاته کړې چې د پاکستان له دغو حرکتونو سره په سیمه کې د سوداګرۍ او د دواړو غاړو اوسیدونکو ته اقتصادي زیانونه اړول شوي دي. سیکل ویلی چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د پاکستان له خوا په دوامداره توګه د افغانستان له ځمکني بشپړتیاو او خپلواکۍ سر غړونې کیږي. د نوموړي په وینا په دې موده کې د پاکستان له خوا په ننګرهار، خوست، پکتیکا، کونړ او نورستان ولایتونو د سپکو او درنو وسلو 840 ډزې شوي چې له امله یې لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان ځانګړي استازي ویلي چې د پاکستان د دغو بې ځایه حرکتونو وروستۍ پیښه په تورخم کې وه چې له امله یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د ملګرو ملتونو یو تازه څیړنه ښایي که د مهاجرینو سره د خوراکي امداد په ځای د نغدو پیسو کومک وکړی شي، نو دا به په هغه ټولنه هم یو مثبت اثر وغورځوي چېرته چې دوی د کډوالۍ ژوند تېروي. د ورلد فوډ پروګرام په کالیفورنیا یونیورسټۍ کې ډیویس په رواندا کې د کانګلیز پناګزینو د دریو کیمپونو مطالعې نه وروسته دا خبره ثابته کړې ده. دوی وایي د پناګزینو سره د نغدو پیسو امداد ټولې ټولنې له اقتصادي وده ورکوي. د ملګري ملتونو د کډوالو د ایجنسۍ UNHCR د شمیرو تر مخه دا وخت په ګرد نړۍ کې 15.3 میلیونه خلک د کډوالۍ په ژوند مجبوره دي.
پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ریچارډ ډولسن په پاکستان ټینګار کړی چې خپل پام باید د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته وساتي. امریکایي استازي وایي افغانستان کې د هندوستان د کردار په هکله د پاکستان اندېښنې د ضرورت څخه زیاتې دي. واشنگټن کې د دی اټلانټیک کونسل په نوم یو ټینګ ټانګ ته وینا کې ریچارډ ډولسن ویلي دي د کال 2013 نه د کال 2020 دوران کې به امریکا د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره نور د 3 بلیون ډالر مرسته کوي.
او هم د پاکستان خبر چې د پاکستان تر ټولو غټ ښار کراچۍ کې د اردو ژبې یاد قوالی ویونکي امجد صابری نامعلومه وسلوالو وجلی دی. د ښار د پولیسو په وینا دغه پیښه د لیاقت آباد په سیمه کې رامینځته شوې ده. امجد صابری په خپل ګاډي کې ناستو چې نامعلومه وسلوالو په ډزې شتلی. امجد صابری ته په کال 2014 کې د دوه ځایي شخصي ټلویزیونونو سره د قوالۍ ویلو په سر د اسلام آباد های کورټ لخوا د توهین رسالت نوټس هم ورکړی شوی و. او د عراق فلوجه ښار خوښه 80% برخې حکومتي عسکرو د داعش د بلخې نه بیا اخیستلي. په دغه جګړه کې د 16000 نه زیات کسان د فلوجه ښار نه پکړه شوي دي. فلوجه ښار عراقي فوزونو 2 کال وروسته بیا قبضه کړی دی. تفصیلات اورو د ډیو رډیو همکار مختار خلیل نه.
د عراق فوزونو 2 کاله پس د جمعې په ورځ فلوجا ښار د دولت اسلامي نه بیرته نیولی دی. د فلوجا ښار دوباره نیول د عراقي فوزونو او د دولت اسلامي د ختمولو لپاره د امریکې په مشرۍ کې د جوړ فوزي اتحاد غټه کامیابي ده. د عراقي چارواکو او د انساني خواخوږۍ د امدادي اهلکارو وینا ده چې سرکاري فوزونه د دولت اسلامي د جنگیالو فلوجا ښار نه د جارو کولو لپاره ښار ته ننوتي دي. خو دې سره په ښار کې ګیر په زرګونو خلک د خوراک، اوبو او د محفوظ زینو پلټون کې د خار نه تختیدلی دي. د عراق وزیر اعظم حیدر آبادی د جمینا وخته د عراقی فوزونو په فلوجا خار د ورننه وتو او د دې د بیانې و بازابطه اعلان کړی دی. د امریکای د مشهور اخبار نیویارک ټایمز یو خبر دی چې د عراق فلوجا خار د خونړو جهادیانو نه وړاندې د قسمه قسم خوندورو خوراکونو د هوټلونو لپاره ډیر مشهورو. د فلوجا خار په هوټلونو کې د ګډ غوښه او کباب ډیر په خوند سره اوریتولی شي او دا کباب او ریتا په ټوله دنیا کې مشهور دي. اخبار لیکي چې د عراقي فوزونو په فلوجا خار د ورننوتو وروسته د خوراک د هوټلونه بیا پرانستې شوي دي او د ګډ د غوښې او د کباب شوقیان په لوی شمیر کې دغه اوټولو ته روان دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
اردن د سوریه او عراق سره خپل سرحدي پولي او پوځي سیمې بندي کړې دي. دا په داسې حال چې د سې شنبه په ورځ د اردن او سوریه په پولي په یو بومي چاودنې کې لږ تر لږه شپږ عسکر وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. پوځي چارواکو ویلي دي په اردن کې په نور د کډوالو کیمپونه نه پرانستل کیږي او کوم چې دا مهال موجوده دي هغه به هم نور کډوال نه مني. چاودنه د رکبان په سیمه کې رامنځته شوې ده چیرې چې په زرګونو کډوال د سوریه د کورنۍ جګړې کابل اردن ته مهاجر شوی دی. د پیخپړه په سمدستي توګه لا چا په غړه نه دخستی خود امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربی د پیخي سخته غندنه کړې ده.
امریکې د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف بی آی په نیویارک کې یو هندوستاني وګړی د خودسره اسلامي امارت سره د مرستو په تور نیولی دی. د اف بی آی چارواکي وایي اکرم مسلح نومې دغه هندوستاني تن د براونزبرګ نومې ښار نه په بس کې نیویارک ته روان و او منصوبه یې لرله چې د هلته نه به مراکو ته ځي او د مراکو نه به د خودسره اسلامي امارت نیول شوي سیمو ته ځان رسوي چې دغه ترهګر ډلې سره شامل شي. که په نوموړي دغه جرم ثابت شو نو 20 کاله قید او 2.5 لاکه ډالرې جرمانه به ترې اخیستل کیږي. همدغه ډول دوه تنان په کالیفورنیا کې هم د 2 هفتو د عدالتي تحقیقاتو پس مجرمان ګرځول شوي دي چې د خودسره اسلامي امارت په نوم ترهګر ډلې سره مرستې کولې.
برتانیې کې مخالفه ګوندونو ترمنځ دا مهال په اروپایي ټولنې کې د غړي پاتې کېدو په سر بحثونه روان دي. شاوخوا 45 میلیونه کسان وایي د رایې اچولو لپاره رجسټریشن کړی دی او د جمعې په ورځ به دغه اخیری نتیجې هم اعلانېږي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د افغان حکومت د امریکایي او ائتلافي هیوادونو لخوا د افغان ملي اردو یا د افغان فوج سره د کال 2000 شلم پورې د مالی مرستو تود هرکلی کړی. د افغان چارواکي وایي دې سره به په افغانستان کې فوجونه د دې جوګه شي چې په روانه ترګرۍ په ضد چې کومه مبارزه ده په هغې کې توندلارو له یا وسلوالو له ماتې ورکړي او په وطن کې یو تلپاتې امن راولي. قدرمن اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبریال حقمن روان پی د افغانستان نه رپورټ کې تفصیل راکړي.
د افغانستان حکومت وای د کابل او واشنگتن ترمن د ستراتیژیک تړون لمخه ل تر هرګرو سره د مبارزې او د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د امریکا مرستې پر ځای او اړینې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ریچل اولسن په واشنگتن کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان امنیتي سکتور د پیاوړتیا او تمویل لپاره به له 2013 کال څخه تر 2000 شلم کال پورې هر کال 3 میلیارد ډالر مرسته کوي. د امریکا متحدو ایالاتو لخوا د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ د اعلان په اړه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال له ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له نړیوالې تر هرګرۍ سره د مبارزې او د هغې ستراتیژیک تړون له مخې چې افغان حکومت یې له امریکا سره لري د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې ملاتړ مهم او اړین دی.
ستراتیژیک تړون پر اساس باندې امریکا د افغانستان لپاره په نظامي اقتصادي برخه کې هر کال ځانګړې مرستې او همکاري لري. موږ د امریکا د متحده ایالاتو مرستې او تر څنګ د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناټو مرستې د اوس مهال لپاره د افغانستان د امنیتي
همداراز د جمهور رئیس ویان مرستیال دوا خان مینپال زیاته کړه افغان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو سره پر یوې داسې طرحې چې یاد مرستې به له افغان فوج سره تر کومه دوام ولري کار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د امریکا د مرستو له اعلان څخه د هر کلی تر څنګ وویل افغان وسلوال پوځ روزنې تسلیح او تجهیز په برخه کې نړیوالو مرستو او همکاریو ته اړتیا لري.
د امریکا متحده ایالاتو چې کوم اعلان کړی دی او خپل مرستې اعلان کړي دي د په ځای باندې کار دی ځکه موږ ضرورت لرو اړتیا لرو د 2010 کال نه وروسته ځکه د افغانستان اقتصاد تر اوسه پورې په کامله توګه په پښو نه دی ولاړ. دلته یې تروریزم سره جګړه ده او دا جګړه د افغانستان نه ده. هغه هیوادونه چې د تروریزم سره په جګړه کې شریک دي باید د افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه ژر پای ته ورسیږي. نو د امریکا متحده ایالاتو په ځای باندې اعلان کړی دی او د دوی نه موږ مننه کوو.
د امریکا حکومت د افغان پوځ د تجهیز او تمویل لپاره له 2013 کال څخه تر 2020 میلادي کال پورې د هر کال 3 میلیارد ډالرو اعلان په داسې حال کې وکړ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه خپل رپورت امنیت شورا ته وړاندې کړ او له افغانستان نه د نړیوالو مرستو د دوام ملاتړ غوښتنه وکړه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
قدرمن و اوریدونکو د ډی وریډیو خبری خبرونه ته غوږیست او تاسو د غراپور چې د کابل نه حکمل روان را لګلی و هغه مهم واوریدلو چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغان پوځ د مالی ملاتړ له دوام څخه د افغانستان حکومت هم دغه هرکلی یې کړی دی. نو په دې هکله باندې نور تفصیلات هم اخلو د از موږ همکار بیروز خان صاحب نه چې دا مهال سټوډیو ته راغلی دی. ستړی مشئ او په خیر راغلی.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
بیروز خان صاحب، افغانان او امریکا یا ائتلافي هیوادونه څه وایي چې دا مرستې به څومره احده پورې کافي وي چې افغان ملي اردو یا پوځ د 2020 پورې وپالي؟
دا چې کوم د مرستو اوس د 15 اربع ډالره د کال چې کوم دغه استیمیټ لګولې دی او اندازه ده، نو دا د افغانستان د حکومت د افغانستان د ملګرو چې کوم په اوس په نیټو دا د هغې په سلام مشوره سره به دا ټول تفصیل مخې ته راغلی، ځکه هغې به یو اندازه لګولي چې په دې وخت کې د افغانستان ځواکونه په جنگ کې بوخت دي. د ملک د هیواد پولیس ساتي او د پولې د ساتلو نه پرته چې کوم جنگ ورته په جنگ سره مخ دي، نو د هغې ټول دا به اندازه شوي، ځکه خو د افغانستان حکومت د دې نه یوازې هرکلی کړی دی خو د دې سره سره یې ویلي دي چې دا د وخت سره نورې هم سیوا شي او زیاتې شي، او هغه به کیدلی شي دا ویني چې په راتلونکي وخت کې په افغانستان کې یعنې دا چې کوم جګړه ده دا به دوامداره وي، ځکه به هغې دغه غوښتنه به ورسره هم کړي. خو داسې اندازه کیږي چې د افغانستان کوم ملي ځواکونه دي، نو هغه چې دا غی کوم ضرورتونه دي، دا غی ضرورتونه دا اوس د ملګرو ملتونو چې کوم خصوصي استازي دي د افغانستان لپاره، هغه هم چې کوم سکیورټي کونسل ته دغه ورکړی دی، یو بریفینګ ورکړی دی تفصیل، نو هغه هم د افغانستان د جګړو ذکر کړی چې افغانستان په دې وخت کې د افغانستان ملي ځواکونه چې کوم دي هغه په مختلفو هغه باندې محاذونو باندې هغه لګیا دي په جنگ بوخت دي، د هغوی مرستو خبره کړې ده. دې سره سره بیا یو خبره دا هم کړې ده چې سره د دې چې روژه راله د مسلمانانو یو برکتي میاشت ده، خو په روژه کې هم انسان وژنه ودرېدلې نه ده، او حتی چې په عبادت خانو باندې هم بریدونه شوي دي. دا او دغه شانتي بیا د بدخشان ذکر هم کړی دی، د کابل ذکر کړی دی، دغه شانتي د نور ذکر کړی چې د افغانستان ځواکونه په یو وخت باندې په ډیرو محاذونو باندې هغې لګیا دي، هغې مقابله کوي. خو د دې سره سره چې کومه مهمه خبره ده، هغه د ناټو چې کوم هلته ځواکونه دي د هغې ویان دی، نو هغه جنرال ویلسن شوفنر هغه چې څه ویلي دي، نو هغه چې څلور مهم کارونه دي چې په دې وخت کې هغه افغانستان ځواکونه وکړي، هغه یو دا وایي چې ریډینس سایکل ټو ډیولپ ریډینس سایکل، د دې د تیاری چې کومه ده چې دا په مسلسله دغه باندې روانه وي. دویمه چې دي دا وایي چې دا چې کوم افغان د ملي ځواک چې کوم ملي اردو ده، د هغې سرتیری چې دي هغه د چک پوینټونو نه یا چک پوسټونه دا لری کول پکار دی، دا کمول پکار دی، دا ځکه هغه ته نوره مقابله ډیره ده زیاته ده. بل چې کوم د دې د کوماندی بدلون دی، دا په یو مسلسله توګه روان وي. سلورم پکې بیا دی دا وي چې کوم تو فیل دی رینکس کم کمې چې دی دوی ته چې هغه ته زرته زره پوره شي، نو په دې کې بیا نور د هغې تفصیل هم دی ورکړی دی چې ټریننګ اپریشنز د دې باندې د څنګه وشي، د دې د لیډرشپ چې کوم دی د هغې په اړه هم خبرې تیر کړي، او ریکروټینګ بیا پکې دا هم ویلي دي چې په دې وخت کې د 25,000 کمی دی، د 25,000 ځواک چې دی ځواکونو هغې کمی دی دا پوره کول دي. او بیا دا هم وي چې کوم د ریکروټینګ دی یعنی برتی ده، د هغې چې کوم اهلیت دی کیپیسیټي ده هغه کیپبلټی ده هغه اوس افغانستان ځواکونو د افغانستان ملي اردو ترلاسه کړې ده. دوی کولی شي په یو میاشت کې 6,000 فوجیان چې دي هغه ټرین کې په خپله، نو دغه پکې د دوی تفصیل ورکړی دی.
بیروز خان صاحب، تاسو خپل په خبرو کې ځینې دغه څانګو ته اشاره وکړله چې دغه مرستې به کېدی شي چې د پوځ په دغه اړخونو کې هم مصرف شي یا لګښتې وشي، خو آیا داسې نور کوم خاص ارخونه دي چې حقيقي به د غمرستي استعمالي کی
د غمرستي خو د ترسو چې څومره تفصیل ده د خو صرف د افغانستان د ملي اردو د پاره د دین علاوه چې کوم بیا اقتصادي مرستي دي یا نور کوم مرستي دي هغه به پرتوی د افغانستان د حکومت او د نور نړیوالو هوادونو ترمنځ پاغي باندې هم موافقه شته او افغانستان یوازې خوده غن نه دی چې ملي اردو دا غي مسله ده د افغانستان اقتصاد راوچتول دي د افغانستان چې کوم په گاونډي هوادونو دي دا غي سره دا اوس چې کوم یو تعلق روان دي دا غي سره سره کوم د اقتصادي اړیکې دي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره ترسو افغانستان په خپل خپل دريږي ځکه چې دا مرستې چې کوم دي د ملي اردو د لپاره دا د کال 2000 پورې دي دا هم ممکنه ده کشر تر هغه پورې د افغانستان حالات بیا هم د اطمینان ور نو نو کېدلی شي دا مرستې بیا هم دی وغځوي خو د دوی چې کوم اندازه ده نو د کال 2000 پورې دوی ګڼي چې د افغانستان ملي اردو به په خپل خپل ودرېږي ننوم چې دا چې کوم د ملګرو ملتونو ته بریفینګ ورکړ شوی دی په هغه کې دا خبره شوې ده د کوم چې د ناتو ویان دی دوم دا خبره کړې ده د افغانستان ځواکونه اوس په دې پوزیشن کې دي چې هغه د خپل وطن د خپل هیواد دفاع په یک سر کولای شي دا نور چې کوم د ناتو ځواکونه دي د هغه رول تر اوسه پورې صرف دوی ته د تربیه او د دغه قسم مرستو خود دی پکې دا هم ویل دي چې د افغانستان یوازې د ملي ځواکونو برتی یا د غی تربیه نه ده هغه ته د جنگ د پاره د مقابلې د پاره چې کوم نور وسله به پکاريږي نو دا د مرستې چې کوم دي دا به د هغه د پاره زی او د دوی اطمینان ده دي کاغه د ملګرو ملتونو د سکیورټی کونسل ته بریفینګ شوی دی او کده ناتو دا ویان دی نو دی وای چې د افغانستان ملي اردو د وخت سره اقوی کیږي د غی کی چې کمی کمی دی هغه د ځان اوباسي دوی په اطمینان دی
ډیر زیاته مننه ستاسو نه بیروس خان
مننه
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زید
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
واشنگتن دی سی دا تاسو د دې ورځې جو خبری خبرونه ته غوږیږئ قدر منوریدونکو زموږ سره اوسې ځینی راپورونه لرو چې تاسو سره به په خبرونه کې شریکو دا مهال چې کوم راپور لرو تاسو ته مو په خبرونو کې هم ویل چې د پاکستان پوز ویان د لیفټننت جنرال اسم باجوا ویلی دی چې د تورخم دروازې په جوړولو باندې د مهال کار روان دی او افغانستان سره د تګ راتګ په نورو لارو هم دروازې غوړي چې جوړې کړي او نوموړي دا مهال د پاکستان پوز لخر جنرال راحیل شریف سره د المان په سفر دی او هلته دغه خبرې د پاکستانی مطبوعاتو سره کړې دي نور تفصيلات یې سدي تاسو ته ټول وړاندې کوي رابیه پیر د اسلام آباد نه په خپل ریپورت کې
د پوج د مطبوعاتي څنګه ISPR ډایرکټر جنرال اسیم سلیم باجوا چې دا وخت د پوج د مشر جنرال راحیل شریف سره د جرمني په سفر دی هلته د پاکستانی مطبوعات سره خبرو کې ویل دي چې په پاکستان کې د پولو د تنظیم په اړه خبري روانې دي
جتنے بھی کراسنگ پوائنٹس یو اسٹیبلشڈ ہیں ان کے اوپر پراپر گیٹ اور گیٹ کے پیچھے پورا چیکنگ اور ویریفیکیشن کا سسٹم ہے جو لگایا
ہے سمرا باقاعدہ د تکرا تک لاری چی دی پر هغه په باقاعده گیټونه او د دې سره د څارنې نظام لګول کیږي د زیاته کړه چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اته باقاعده لارې دي چې پرې د تورخم پر ځای کار شروع شوی دی اسیم سلیم باجوا وویل چې د دې نه علاوه پر پرانستا پولوبا امنیتي ځواکونه او افسیس میرا هم سیوا کړی سیم دوی ویل چې هندستان د افغانستان د مزه کې څخه د د پاکستان په ضد منصوبه بندي کوي چې د مخنیوي لپاره یې د وی منصوبې لاندې به عملیات وکړي سي.
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انڈیا افغانستان کے سوائل سے پاکستان کے خلاف پلان کرتا ہے اور کرتا ہے.
آصف سلیم باجوا زیادہ کڑا چھ پہ ستوگا بہم ہندوستان یا یوبل حیوات استخباراتی اداروں تا پاکستان کی تا حالات و خرابولو اجازہ ورنکڑے سیم دا دیس خبراندی پا تیرو رز کی دا بہرانو چارو وزارت او سلاکار سرتا جزیز ہم پر تا غلارو دا باقاعدہ انتظام جوڑولو پخلائی کڑے وو او دا ہم ویلیو چھ دا حرس دا دوارو حیوادونو پا گٹ دیم دا پاکستان وینا دا چھ دا تندرو دا تگراتک او دا مخادرہ مواد دا کاچک دا مخنیوی او دا دا چارنی لپارا دا افغانستان سره پر باقاعده پلو دغه نظام جوړوي. خو افغانستان د دغه ګیر جوړښت د هغه لوزنامې خلاف ورزي ګرځوي چې تر مخه پر پلو ودانۍ لپاره د دواړو هیوادونو د یو بل سره رابطې او سلا سروري ده. پر دغه معامله په تیرو ورځو کې پر تورخم پلي د تاوتریخوالي او د دواړو اړخونو له اړخه د ډزو په نتیجه کې یو پاکستاني میجر او دوه افغان ځواکونه وژل سوي، یو شمېر عام وګړي ټپیان سوي او پلې تر شپږ ورځو پورې تړل سوي وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو پس پرانستل سویم. رابیه پیر، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
اگر منو ریزن خدا وایس آف امریکا دیو ریډیو دے پدا سے حال چے د پاکستان افغانستان سرا پورستیو کی تعلقاتو کی کڑکیچ را پیدا شوی دے یو د هندستان سره د وړاندې نه د پاکستان تعلقات برابر نه دي. هم دغه شانته کې بل گاونډي هیواد ایران دی. سړونکو دا وایي چې که پاکستان خپل پالیسۍ ته بیا کتنه ونه کړل نو دغه پالیسیانې به پاکستان په نړیوال سیاست کې یوازې کی. سړونکو سره خبرې اترې کړې دي د ډیو رادیو خبریال احسان محمد خان.
اوس دا وخت د پاکستان تګلاره چیرته ولاړه ده او آیا په دغه هر څه ولله بیا د سره نظر اچول څومره ضروري ګڼل شي؟ په دې اړه پخوانی سفیر طارق عزیز الدین وویل،
پاکستان ډیر مرحلو نه تیر شوی دی په دې یو کم اویا کلونو کې او خپل فارن پالیسی باندې قائم او دا پالیسی چې دا اوس په یو ترانزیشن سټیج کې رااله چې خپل پالیسی مونږه په بنیادی بیسس باندې عمل کول سره معمولی پکې تبدیلیاں راولو چې پاکستان موجوده ضرورت چې دی پاغه باندې صحیح اتري.
د پاکستان سره چې خوا ته درې گاونډي هیوادونه افغانستان، ایران او هند پراته دي، اوس دا مهال چې دغه درې واړه گاونډي هیوادونه یو ځای او پاکستان بیل ښکاري، آیا پاکستان لا نه د پکار چې د خپل تګلارې په زور د دغه گاونډي هیوادونو سره یو ځای په مخه لاړ شي؟ د دې پوښتنې په جواب کې طارق عزیز الدین وایي،
ولې نه دي تلل پکار؟ بالکل پکار دي او دا اتفاق خبره ده چې تعلقات نن سبا لگ دا سے لدائشی لکا پا مشکلات کی دی. دے ہند سرا کو تقریباً مستقل دا سے مشکلات دی. افغانستان سرا منگ زڑا دیر خپا دے چھے افغانستان سرا دا حالات رالل کو دوار طرف تا عملیات پکار دے چھے دا سے کوشش ہو کے دا مشکلات منز نوزی او تعلقات بیر تخشی. ایران هم یو آزاد خود مختار کشور دے او پل انٹرسٹ چی دی پا دے باندے صحیح خوالار دے.
افغانستان، ایران او هند چی دا چابهار لوزنامه تر سرکڑا او دغا پا سیما کی یو لوی پر مختگ هم گرنلے شی، آیا دغا لوزنامه پاکستان لپکار دا چی پا خپل زدی وگرنی؟
دا وخت کې د دری وړو پخپلو کې یو معاهده شوی ده. دا معاهده مونږ نه ګڼو چې دا د پاکستان خلاف ده.
په امریکا کې چې د پاکستان لخوا افغان طالبانو او د ځنې نور ترهګرو ډلو پر ضد د کاروایی نه کولو په سر نیوکې هم کیږي او هم د دغه بې باورۍ په نتیجه کې د امریکا او پاکستان په اړیکو هم اثر لیدی شي.
د پاکستان تعلقات د امریکې سره یو کم اویاونه تعلقات برقرار دي. دیکھے اور تم راغلے دا ختم راغلے دا گا ہم دغه شان انٹرسٹ دے دی امریکے ہم خپل انٹرسٹ دی.
احسان محمد خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیخور. Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر منو اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خپرونې کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو نن زه منزه شهید
او زه بختور شاه
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغان حکومت د امریکي او ائتلافي هیوادونو لخوا افغان ملي اردو یا پوځ سره د 2000 کال پورې د مالی مرستو ورکولو هرکلی کړی. د افغان صدارتي ماڼۍ وایان دوا خان میله پال وایي
د پاکستان د پوز ویان وای تورخم کې په لنجمنه دروازه جوړولو کار روان دی. اخوا په کابل کې د پولی په اړه د اسلام آباد د تګلارې پر ضد نن احتجاجي مظاهره شوې دي.
دا غږ د پاکستان د مشهور قوال امجد صابری دی. نوموړی نن په کراچۍ کې نامعلومه کسانو وژلې. امجد صابری باندې په کال 2014 کې د مذهبي سپکاوي تور لګېدلی و.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس خوښ شئ د مهمو خبرونو لنډې سره.
افغانستان د امریکي او ائتلافي هوادونو لخوا د افغان فوز یا ملي اردو سره د 2000 کال پورې د مالی مرستو ورکولو تود هرکلی کړی. افغان چارواکي وایي دا به په هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه کې د افغان قواو لویه مرسته وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان مینپال ویلي دي دا د هغه ستراتیژیکي تړون برخه ده چې د امریکا او افغانستان ترمنځ وجود لري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د امریکا د مرستو هرکلی کړی او ویلی دی افغان فوز په دې وخت کې همدا ډول مرستو ته اړتیا لرله.
اخوا د پاکستان فوز د ویاندی دری مشر لیفټنن جنرال اسم باجوا ویلی دی د تورخم دروازې په جوړولو کار روان دی او له افغانستان سره د تګ راتک په نورو لارو هم دروازې جوړوي. نوموړی دا مهال د پاکستان فوز سرلخکر جنرال راحیل شریف سره د آلمان په سفر دی او هلته یې دا خبرې د پاکستانی مطبوعاتو سره کړي دي. اخوا نن په کابل کې په سلګونو کسانو د پاکستان د تګلاري پر ضد مظاهره کړې دي او په تورخم کې د پاکستان وروستۍ تیری یې سخته غندنه کړې ده او د ملګرو ملتونو څخه یې دغه غوښتنه کړې چې پاکستان دې د نړیوالو اصولو پابند کړي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اردو ژبې مشهور قوال امجد صابری د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. د ښار د پولیسو په وینا دغه پیښه د لیاقت آباد په سیمه کې رامینځته شوې ده او امجد صابری په خپل ګاډي کې په هدف شوی دی. امجد صابری ته په کال 2014 کې د دوه ځایي شخصي ټلویزیونونو سره د قوالۍ ویلو په سر د اسلام آباد های کورټ لخوا د توهین رسالت نوټس هم ورکړی شوی و.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځانګړی استاذ محمد سیکل وایي چې په تورخم د پاکستان هلې ځلې نړیوال امنیت ته ګواښ رامنځته کوي. سیکل دغه څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته په خپله وینا کې کړي دي. هغه دغه څرګندونې په داسې حال کړي دي چې تېره اونۍ پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ په کرښه تورخم دروازې او نورو تاسیساتو د جوړولو هڅه کړې ده چې د افغان ځواکونو له مخه ونیول شول.
د عراق فلوجا ښار خواوشا 80% برخې حکومتي عسکرو د داعش د بلقې نه اخیستې. په دغه جګړه کې د 60,000 نه زیاتو کسانو د ښار نه کړې کړې دي.
اردن د سوریه او عراق سره خپل سرحدي پولې او پوځي سیمې بندې کړې دي. دا په داسې حال چې د سه شنبې په ورځ د اردن او سوریه په پولې په یو بومي چاودنې کې لږ تر لږه شپږ عسکر وژل شوي دي او 44 نور ژوبل دي. پوځي چارواکو ویلي دي په اردن کې به نور د کډوالو کیمپونه نه پرانستل کیږي او کوم چې دا مهال موجود دي هغه به هم نور کډوال نه مني. چاودنه د رکبان په سیمه کې رامنځته شوې چیرې چې په زرګونو کډوال د سوریه د کورنۍ جګړې له کبله اردن ته مهاجر شوي دي. د پیښې پړه په سمدستي توګه چا په غاړه نه ده اخیستې خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربي د پیښې سخته غندنه کړې ده.
د شام اردن په پوله دغه موټر بمی چاودنې چې پکې د اردن شپږ پوځیان وژل شوي او 44 نور ژوبل دي داسې اندېښنې راپورته کړي چې د تشدد لړۍ د شام نه ګاونډي هیوادونو ته هم غځېدلې ده. په برلن کې د موسیکان نومې د څېړنې د ادارې یان سینټ پیر وای په اردن کې د بمی حمله لړۍ توند شوې ده چې د دغې سیمې وګړي اندېښمن دي چې ګنې د تشدد لړۍ خواوشا هیوادونو ته وروغځېده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منوریدن خدا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دے پاکستان کې اکثرا چکم سیڑون کې دیغوی دا نیوه کې کوي چکم د توهین رسالت یو قانون دی دا غی لاندې اکثر بیگنا خلق په هدف کیږي. نن هم په کراچۍ کې یو مشهور قوال امجد صابری نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وجلې شوی دی. په نوموړي باندې کال 2014 کې د شخصي ټلویزیونونو سره د قوالې ویلو په سر باندې اسلام آباد های کورټ د توهین رسالت نوټس هم ورکړی وو. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو د خبریال فضل عزیز نه.
د کراچۍ ښار د غربي سیمې د پولیس مشر ډي اي جي ذوالفقار لړک د پیښې په ځای مطبوعاتو سره خبرو کې ویل امجد صابری د خپل ملګري سره په ګاډي کې روانو او د لیاقت آباد په سیمه کې پرې نامعلومه موټرسایکل سرو وسلوالو ډزې وکړې. پولیس افسر ویل د امجد صابری په سر ګولۍ لګېدلې د هغې نه ژوند د لاسه ورکړی دی. نوموړي ویل هغه سره بل جوبل ملګری روغتون ته وړل شوی او د روغتون د چارواکو په وینا د هغه روغتیایي حالت ډیر ښه نه دی.
دو موٹر سائیکل سوار تھے, انہوں نے 30 بور کا پسٹل یوز کیا ہے, 5 گولیاں انہوں نے شاٹ کی ہیں, ان کو ہیڈ میں گولی لگی ہے جو ان کی موت کا باعث بنی ہے.
ڈی آئی جی پوائنا د صابری پہ گاڑی باندھے 30 بور تماچا ڈزی شوی دی او ہغا پنزا ڈزا لگے دلے دے. پولیس افسر ویل د پیخ علت لا نرے معلوم او پاڑا پلٹنی پیل کڑی شوی دی. پہ کراچی کے لدی وڑان دی پہ زیادتر ہدفی وجنوں کی نائے نیمیم تماچے کارول شوی دی. امجد صابری ته په کال 2016 کې د دوا ځایي ټي وي چینلو سره د قوالې ویلو په سر د اسلام آباد های کورټ لخوا د توهيني رسالت نوټس ورکړل شوی وو. صابری د دوا ټي وي چینلو په سهرنۍ خبرونو کې د ودونو په پروګرامونو کې یو قوالې ویلې وا چې پکې د پیغمبر اسلام د کورنۍ د غړو نمونه اخیستل شوی وو او وروسته د دغو چینلو لخوا د هغو خبرونو په قربانو باندې بندیز لګول شوی وو. د سلبیخ کلن امجد صابری تعلق د قوالی ویونکو کورنۍ سره وو او د هغه پلار غلام فرید صابری هم د خپل وخت مشهور قوالی ویونکو وو. د یاد قوالی ویونکو امجد صابری په وجنا ګنشمیر هنرمندانو د سخت خفګان سرګندونه کړې ده او د هغه مرګي د قوالی د پاره لوی زیان ګرځولې دي. د سین صوبې چارواکو د پیښې نوټس اخستې او پیښې کې د ککړو عناصرو د نیولو امر یې کړی دی. په کراچۍ ښار کې د کال 2013 د ستمبر د میاشتې راهسې د ورانکارو هدفي وجونکو او نورو شرخو په ضد د رینجرو په مشرۍ هدفي عملیات دوام لري. چارواکي دا کوي چې په ښار کې د امنیت وضع ډیره ښه شوې ده ولې بیا هم وخت په وخت په ښار کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي. فضل عزیز, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو, کراچۍ.
قدر منو اوریدونکو, د ډیوا ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. ستاسو سره نور راپورونه به هم په خپرونه کې شریکوو. دا مهال تاسو هم پوهیږئ چې د روژې, زما په نظر چې پښتورشه د روژې ولسمه د نن او د پاکستان کې داسې ریلیجیس سکالرز چې مونږ ورته وایو د کوم چې اسلامي مذهبی مشران دی
وی
عالمان دی وی داسې فتواوی ورکړی دی چې کوم د رمضان ترانسمیشنز چې په ټلویزیونونو باندې روان دی هغه پروګرامونه دوی حرام بللې دي او ویلې دي چې هغه کې داسې ځینې پروګرامونه دي چې هغه د شریعه د خلاف روان دي. نو هغه باندې ډیر نیوکې هم شوې دي او فتوا ورکړي چې دا حرام دي او لیدلې باید چې
خو منځې په دغه ټلویزیونونو باندې یو مذهبي سکالر ځانته وي هر څه کراغه په ډیګری باندې هم دا نیوکې شوې دي چې دغه ډیګری جالي ده. ډاکټر عامر لیاقت حسین دغه نوم دی او هغه یو مذهبي پروګرام کوي او هغه مذهبي پروګرام کې چې هغه کم د علما دا وایي چې د شریعت خلاف روان دی چې د زنانو سره په کلاسونه ملاوي او دا غوی سره قسمه قسم حرکتونه کوي. نو یو خواته په پاکستان کې چې کوم علما کونسل دی یا اهل سنت والجماعت بل ډله ده هغوی دغه نیوکې کړي دي چې ګنې دغه رمضان ترانسمیشن غیر شرعي دی، خو بل خواته هم دغه مذهبي ډلې د دغې نه ځینې کسان چې پروګرامونه کوي نو په هغې باندې بیا نیوکې نه کېږي. تفصیلي رپورټ په پیر ولایت شاه نه به واورو.
د سنی اتحاد کونسل او جماعت اهل سنت لخوا جاری کړل شوی اجتماعي فتوی تر مخه دغه خصوصي نشریاتو زیاتره برخه د شریعت په ضد وی او د دې قتل حرام دي. په دغه فتوا کې د رمضان ترانسمیشن په نوم خبرېدونکو پروګرامونو قربتوب د فلم او ټي وي په هنرمندانو کولو باندې ټکونه شوی دي او پکې ویل شوی دي چې د نشریاتو کې د غیر مستند او نه اهل خلکو لخوا حساس دینی موضوعاتو باندې رائے ورکول یا خبره کول ناجایز دي. د مذهبي جماعتونو دغه فتوا کې رمضان ٹرانسمیشن پروگرامونو کې د انعاماتو ګټلو لپاره دغه پروگرامونو کې موجود د خلکو ترمنځ کېدونکو مقابلو باندې هم نیوکه شوې دي. خصوصي نشریاتو کې غریب او نادار خلک په ټي وي سکرین باندې کېنول او د دوی لپاره د خیرات او د زکات اپیل کول هم په دغه فتوا کې دغه محتاج خلکو سپکاوی بلل شوې دي. فتوا کې د شخصي ټلویزیون چینلو د سارنې حکومتي ادارې پیمرانه دغه پروګرامونو په فوري توګه ادرولو مطالبه شوې ده او جماعت اهل سنت او سنی اتحاد کونسل د راتلونکو جمعې د منصب موقع جماعتونو کې دغه پروګرامونو خلاف خطبه ورکولو اعلان کړی دی. د میډیا د سارنې یو شخصي تنظیم میډیا میټرز فار ډیموکراسي یو کارمند صدف بیگ د مذهبي جماعتونو دغه فتوا غیر مناسب او د خپل حدودو نه تجاوز بلي. ډیو ریډیو سره خبرو کې دا وایي چې د حکومت په موجودګۍ کې دا اختیار چا سره هم نشته چې د ټلویزیون چینلو پالیسي کنټرول کړي.
رمضان ترانسمیشن ٹی وی چینلز ہیں، کمرشل چینلز ہیں، اس کے اوپر وہ کس طرح سے چلاتے ہیں، جب تک یہ کہ وہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے یا کسی کا ان ٹرانسمیشن سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، ڈائریکٹلی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں ہو رہی، اس کو اس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا صحیح نہیں ہے.
دا وای چې شخصي ټلویزیون چینل په تجارتي بنیادونو باندې چلیږي او په شرط د دې چې ترسو دغه چینل د ملکی قوانینو خلاف ورزي نه کوي نو دوی دا حق لري چې د خپل خوخي نشریاتو چلوي. صدف بیگ زیاته کړه چې په روستو کې د چینل د سارنې حکومتي ادارې پیمرا هم داسې اقدامات پورته کړي دي د څه د وجه چې دغه چینل ازادي محدوده شوې ده. واضح دي وی چې پاکستان کې لږ تر لږه سل شخصي ټلویزیون چینل وجود لري او د دې چینل د نشریاتو زیاتره برخه د خبرونو او د روانو چارو پروګرامونو باندې ګډوي. د تیرو سو کالو راهسې دغه شخصي ټلویزیون چینلو او د ملک واحد سرکاري چینل باندې هم د روجي پوره یو میاشت د رمضان ترانسمیشن په نوم خصوصي نشریات چلیږي او د چینلو ترمنځ دغه نشریاتو کې د یو بل سره سخته مقابله په لیدو کې راځي. د رپورټونو تر مخه صرف دغه یو میاشت کې شخصي ټلویزیون چینلو ته رمضان ترانسمیشن یا د روجو خصوصي نشریاتو لپاره د کروڑونو روپو اشتهارات ملاویږي. د سنه چې په ډاګه کیږي چې د پاکستان پاکستان د آبادۍ یو لوی اکثریت دغه نشریات ډیر په شوق سره ګوري. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په بلوچستان کې د بشري حقوقو ډلو او احتجاجونه کړي دي او د حکومت په ضد باندې ناری وهلي دي. ویلي دي چې د پاکستان حکومت په دغه صوبه کې د بشري حقوقو سرغړونه کوي. د ډیو رډیو خبريال احمد سمسور نه د دغه احتجاجي مظاهرو حال پر رپورټ کې اورو.
د بلوچو د بشري حقوقو د سازمان دغه احتجاجي مظاهرات د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوله. دوی د حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول او غوښتنه یې والا چې دلته بشري حقوق تر پښو لاندې کړي او نړیوالې ادارې د دې ډول نوټس ناخي. د دوی له خولې چې د بشري حقوقو سازمانونه هم پټه خوله ناست دي او خبري رسنۍ هم د دوی خبرونه نه خوروي.
بلوچستان مې ریاستي دهشتګردي
بند کړو، بند کړو.
خاکي وردی کی سرکار
نه چلےږي، نه چلےږي.
مارو بانکو پالیسی
بند کړو، بند کړو.
مارو بانکو پالیسی.
د
د بشری حقوقو د سازمان بی بی ګولی بلوچی وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته په دې باب وویل.
پانچ لوگوں کو قتل عام کر دیا گیا ہے اور لوگوں کے سامنے اور عام لوگوں کے سامنے قتل کر کے اور
دا اواران دا مشکی پسیمہ کی پنزہ کسان ہو جل سو دوی دولسی خلقو لمخہ ہو جل او بیا دا حکومت بلوچستان ویان او دا ریاست امنیت خوندی ساتون کو ادارو ویل چی دغا پا جالی مقابلہ کی ہو جل سو دا سپین در وقت دی بی بی ګولی بلوچی وویل چې په دې کې دوه سپینجری کسان شامل وو. دوی ورځې لمخه امنیت خوندي ساتونکو ادارو دوی وتښتول، بیا یې ووژل، راتسی کړل. په دغو پنځو کسانو کې دوه شپنان هم شامل دي چې دوی پسونه پوهل، امنیت خوندي ساتونکو ادارو یوړل. په وژل سوو کې پنځم کس بیا سرفراز بلوچ دی چې هغه دوه کاله لمخه امنیت خوندي ساتونکو ادارو له ځان سره وړی وو. د بلوچو د بشري حقوقو د سازمان مشري بی بی ګولی بلوچی ادعا وکړله چې کم خلک وژل سوي دي د هغو لاسونه تړل سوي وو. بی بی ګولی بلوچی تور ولګوي چې حکومت په هغو سیمو کې پوځي عملیات کوي چیرې چې د پاکستان او د چین د اقتصادي رادارۍ لویه لاره له پنجاب او له سند څخه و بلوچستان ته راننوځي. په هغه کې د اواران سیمه هم شامله ده.
نقل مکانی لوگوں کو اس لیے مجبور کر دیا گیا کہ وہاں پہ آپریشن ہو رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان علاقوں کو خالی کر دو.
حکومت غواړي چې له دغه سیمې څخه خلک کډه شي او دا سیمه خالی کړي. د بلوچستان حکومت بیا دغه تورونه ردوي. بلوچستان حکومت وایي چې دلته بلوچ وسلوالې ډلې بیلی بیاری بیلپ او لشکری بلوچستان حکومتي چارواکي هدف کوي. د ګازو پایپ لاینونه هم په بارودو باندې الوزوي. حمله دغه سبب دوی د کامی عملیاتو د پلان لمخه دغه عملیات پیل کړی دي چې تر اوس مهال پورې تر نظر زیات کسان د شک پر بنسټ باندې نیولې دي او 400 کسان په دغه عملیاتو کې وژل سوي هم دي. بلوچستان حکومت ادعا کوي چې بارني هیوادونه دلته په بلوچستان کې و نامنۍ تلمن وي. دوی و بلوچ وسلوالو ته نه یوازې مالی مرستې ورکوي بلکې تربیه هم ورکوي. خو بلوچ وسلوال بیا د صوبی په مادني وسایلو کې زیاته برخه غواړي. بلوچ ملتپال وایي چې د بلوچستان مادني وسایل ډیر زیات دي خو مرکزی حکومت اسلام آباد دغه وسایل په دواړو لاسو باندې له دوی څخه لوټي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه غوږیږئ. سو تاسو به په دې هم آګاه وئ چې دا مهال برتانیې کې مخالفه ګوندونو ترمنځ په اروپایي ټولنې کې د غړي پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په سر باندې بحثونه روان دي او شاوخوا داسې 45 میلیونه کسان د رای اچولو لپاره رجسټریشن کړی دی چې دغه رای به سبا یعنی د پنجشنبې په ورځ اچوي او د جمعې په ورځ به آخري نتیجې هم اعلانیږي. د برتانیې په اروپایي ټولنې کې په د فیصلې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو فیصلې په دواړه حالت کې د اروپایي ټولنې باندې او د برتانیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د اقتصادي اړیکو باندې اغیز اچوي، که دا مثبت وي او که دا منفي وي. خو دا به ډېر اغیز هم لري. تفصیلات نور تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ماور جلیل په دې رپورټ کې.
د راتلونکي زیارت پر ورځ به د برتانیې اولس د یو ریفرنډم په ذریعه یورپي یونین کې د پاتې کېدو او یا دې نه د جدا کېدو فیصله کوي. د تیر نهی پرس چاپ شوی یو انتخابی جایزې نه معلومه شوې ده چې په یورپی یونین کې پاتې کېدو په حق کې ووټرانو په شمیر کې اضافه شوې ده. داسې ویلي دي چې د یورپی یونین نه وتو په صورت کې به د برتانیې پاوند په قیمت کې 15% کمی راشي او کېدی شي چې د ملک وزیر اعظم استعفا ورکړي. د نوموړي حکومت په دې ولاړ دي چې آیا برتانویان په یورپی یونین کې د پاتې کېدو لپاره د هغه دریز منی او کنا. خاغلی کیمرون په یورپی یونین کې د پاتې کېدو ملګرتیا کوي.
And if we choose to leave, we can leave. But let's be clear, if we do leave, that's it. We're walking out.
موږ د یورپی یونین پرې خودو فیصله کوو نو موږ ته به دا پرې خودل وي او بیا به دا فیصله نشي بدلې دي. خاغلی کیمرون د مور پلارانو او د زوړ عمر تنانو نه خواست کړی دی چې د ځوان کل لپاره دی په یورپی یونین کې پاتې کېدو په حق کې ووټ واچوي. د زیاته کړه چې نوی کل ته به د یورپی یونین پریښودو فیصلې تر ټولو زیات نقصان ورسی او یورپی یونین نه وتو په صورت کې به ځوانانو لپاره د روزګار او نورې مواقع بند شي. بلخوا د لندن پخوانی خاروال بوریس جانسن د یورپی یونین پریښودو د مهم مشري کوي. د ده په نظر یورپی یونین نه وتل د برتانیې په مفاد کې دي. د یوې نوې سروې تر مخه په یورپی یونین کې د پاتې کېدو مهم د 53% یقیني ووټرانو ملاتړ ترلاسه کړی دی او د دې په مقابله کې د یورپی یونین نه د بیلیدو مهم ته د 46% یقیني ووټرانو حمایت ترلاسه دی. د یورپی یونین نه د برتانیې جدا کېدو په حق کې کمپاین چلوونکی ټام هارورډ وای
The UK has lost control over migration. We have to accept anyone into this country.
برتانیې د مهاجرت د پاسنه خپل کنټرول بیللې دي. مونږ ته هر هغه تن ته په دې ملک کې قبلول وی څوک چې د اروپا اتحاد پاسپورت لري که بیا هغه مجرمانه ریکارډ لري او کنه. مونږ ته خلکو ته د انکار کولو اجازه نشته او دا نه صرف د برتانیې امنیت لپاره نقصان دی دی بلکې د ځوانانو لپاره روزګارونو او نورو مواقعو باندې هم فشار سیوا کوي. په داسې مهال چې د راتلونکي زیارت په ورځ په برتانیې کې ووټران د یورپی یونین کې د پاتې کېدو یا دې نه د جدا کېدو په حق له ووټ اچولو تیاری کوي په یورپی سټاک مارکیټ یا مالیاتي بازار کې د تیزی رجحان کتی کیږي. تیره اونۍ د برطانوي پاؤنډ په خریدارۍ کې د تیزی رجحان وروستو د تیر ګل په ورځ د تجارت په کچه کې هغه وخت 60% زیاتوالی ریکارډ کړی شو کله چې د برطانیې تر ټولو غټو تجارتي ادارو په قدر کې د 80 ارب ډالر زیاتوالی په نظر راغی. په دې موقع د جواري کاروبار کوونکي هم ډیر د جوش ښکار دي او په دې شرطونه لګوي چې آیا برطانوي ووټران به په یورپی یونین کې پاتې کېدو په حق کې ووټ اچوي. زیاتره بینکران د سکې تاجران پنګا چوونکي او د جواري بازار د برطانیې یورپی یونین نه جدا کېدو په حق کې ښکاري.
وایس آف امریکا ډیور ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com
ادر من اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی و ریډیو د پاکستان پینډی خار کې په لومړي ځل باندې ای کورټس یا اغه عدالتونه چې اغه د انټرنیټ د لارې کار کوي هغه پرون خپل هلې ځلې یا خپل کار پیل کړی دی. دغه ته د ویډیو لینک په ذریعہ باندې د گواهانو چې کومه گواهی ده هغه هم ریکارډ کړی شوی ده. دغه ای کورټس څنګه کار کوي او دا به کم بدلون راولي د پاکستان په عدالتي نظام کې تفصيلات راکې د ډیور ډیو خبريال اورنګزیب خان.
د پاکستان سترې محکمې کال 2009 د فیصله کړې و چې قانون کې د ای کوډ گنجائش ته د عدالتونو وجود کې راتلو نه پس هغه تنان چې هیواد نه بهر دي یا بیا بل خار کې دي یا دفتری یا کاروباري مصروفیت له وجې عدالت ته نشي راتلی او یا بیا مریضان دي نو کولی بشي چې اسکایپ د لارې خپل بیان عدالت کې ریکارډ کړي. د هیواد د ړومبی ای عدالت کې ویډیو لینک له ذریعه بیان اغستو دپاره لوی سکرین هم لګول شوی دی. د داسې عدالتونو به څه فائدې وي په دې هکله قانون پوه قاضي انور وایي
دا ډېر مخکې کار الکترونیک هیڅ دی نه الکترونیک هیڅ چې خو الکترونیک ډیوایسز څخه ساینس دی او په کار دې موږ زیاتره زیاتره کېږو او د دې چې د څخه ساینس سیستم باندې پوهېږي نو دا د کې سکای دی د کې ویډیو دی د کې آډیو دی د کې ایمیل دی نو دا ټول سیستم چې دی چې په دا سیستم باندې څوک پوهېږي دا سینڈر او ریسیوینګ کم نو بیا دا او کې دی شي او دا یو اس کې شتا نو زه کوم کې دی شتا ګران نه دا کوم په څنګه بیا دا جوړیسته دا ټریننګ دی
نن دې عدالت کې په دوه مقدمو کې د ویډیو لینک لزریه بیان ریکارډ کړی شوی دی او عدالت کې کارکونکو وینا ده چې داسې عدالتونو جوړښت مقصد د مقدمو زر فیصله کول دي ځکه چې اکثر خلک عدالت ته ځکه ناراضي چې مقدمه اوږدې مودې پورې روانه وي او بل فریق ترې خپل رستو شي پاکستان کې د نوراندې پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو وژنې مقدمه کې امریکایي صحافي مارک سیګل هم د ویډیو لیک نظریه خپل بیان ریکارډ کړی وو مارک سیګل پاکستان عدالت ته راغوښتی وو خو سیکورټي یرو له وجې دوی خپل بیان د ویډیو لینک له ذریعې ورکړی وو د غشان میں موګیټ سکینډل کې مرکزی تن منصور اجاز بیان هم د ویډیو لینک له ذریعې ریکارډ کړی شوی وو اورنګزیب خان وایس آف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد
قدر من اوریدم کو وایس اف امریکا دی ور ریډیو دے د خیبر پختونخوا چې کوم نو بجټ پلان د شویر په غی باندې نیوکی شوی دی او چې کوم خلک نیوکی کوي یا غوی دا وای چې دغه بجټ زیاتره سی ترقیاتی بجټ چې زیاتره کومه برخه د نوغه په نوخار او ثوابی کې مصرف کیږي با او یا هغه ته مختص کړی شوی دی ول چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک تعلق د نوخار سره دی او دغه شانته کې د صوبایي اسمبلی سپیکر چې کوم دی هغه د ثوابی سره دی خو حکومتي چې کوم خلک دی هغه دغه تورونه نه مني تفصيلات یې اورو د ډیور ډیو خبریاله صادق قاسم شان
په صوبایي اسمبلی کې د نوخار سره تعلق لرونکي ایم پی اے قربان علي خان په سفر ټکو کې ویل چې خیبر پختونخوا کې چینج نه دی راغلی بلکې خیبر پختونخوا غرق شو قربان علي خان د ریډیو ته ویل چې د وزیر اعلی په بجټ کې هلکو سره فرق کول باندې دوی د وزیر اعلی مخالفت کوي
نور هم ریل اسکیم سکی دی نو ایکو تا ته په پته نشي چې ما پکې ماته سي شاداري ده نو خو بیا غینه ولې کیم نو نو لسړې خپل کنه نه کته نه دغه په والی رائے په والی دغه په والی نو دا ټول په دې د غشته تفوزات پښته د دې هیڅ سره نه درشي وی بلکې د یو په ځان پردا شي آی تھنک چې کابینټ کوم دا چې خلک ته شو بلکې اپروف هم شو دا د شکیل خان دی ونه خلکو چې کابینټ ممبرز دی هغه ته پوښتنه نه شو نو دا خیال دی چې دا دیموکراتیک طریقې کار نه دی
یو سور از وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی سغړ هم د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف یو پرشر ګروپ جوړولو اراده ښکاره کړې وه او هغه د پاکستان تحریک انصاف خراب کارکردګي ذمہ وزیر اعلی پرویز خټک ګرځولې د کوم وزیر اعلی پرویز خټک صفائی هم ورکړی وه او د هغوی تورونه د شرنګیز بیانات په توګه رد کړی وو خو د پاکستان تحریک انصاف دغه ایم پی اے او سینیئر سیاستمدار وایي چې پاکستان تحریک انصاف او انصاف او د احتساب په نارې ووټ اغستی وو او ترقیاتي فنډس به د بلدیاتي حکومتونو په لاس خرچ کیدل خو هغه تور لګوي چې د پاکستان تحریک انصاف صوبې کې حکومت د یو خاص ګروپ په لاس دغه بجټ خرچ کوي د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان نه ډیر مخکې خفه شوي او د پارټۍ نه وتلي ایم این اے ګلزار خان هم دا کیله لرله چې عمران خان د خپل سیاسي ناپوهۍ د لاسه صرف په خپل خوخه پرویز خټک د صوبې مشر کړو او هم دغه د لاسه د پاکستان تحریک انصاف کارکردګي نن درې کال پس صفر ده
اصل کې پرفارمنس زیرو نه کرپشن کې کمی راغلی دی نه په هاسپټلز امپروومنت کې څه شي دي نه په لینډ ریوینیو سیستم کې څه چینج راغلی دی نو ما ته خو ډېر ډیسپوینټینګ ښکاري
په صوبه خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ډلې خو یو طرف د پاکستان تحریک انصاف خپل پاټای کې د وزیر اعلی پرویز خټک نه ډیر غړي خفا او ګیلمن دي اوس په داسې حالاتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت لپاره د سخت کال بجټ پاس کول دا وخت یو غټه مسله جوړه شوې صادق قاسم شاه وایس آف امریکا ډیوا ریډیو پېښور
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده
دیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي